افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. په پیل کې مهم خبرونه. په سمنګان ولایت کې د وسلوالو کسانو په یو برید کې د پنځو تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. وژل شوي کسان ټول هزارګان ښودل شوي او ویل شوي چې په یو موټر کې له سمنګان ولایت څخه مزار شریف ته تلل. د جرمني دی پی خبری آژانس دی چارواکي له قوله چې نومې نه دی ښودلی ویل شوي. دا پیښه پرون د ورځې ناوخته د سمنګان ولایت د دره یوسف ولسوالۍ په لویه لاره کې هغه مهال رامنځته شو چې ناپیژندو وسلوالو له یو موټر څخه اووه تنه راکوز کړل، پنځه یې په ډزو ووژل او دوه سخت ووهل. د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران ولسمشر پر نړیوالې ټولنې انتقاد کړی چې ټول پام یې د اوکراین جګړې ته اړولی او افغانستان یې هیر کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر پرون په نوې ډیلی کې د ناروې د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوې غونډه کې په اوکراین کې روانه جګړه مهم وبلله. خدای هم وویل چې کال وړاندې له افغانستان سره څه وشول او اوس هلته څه ډول وضعیت دی. هندوستان ټایمز د ښاغلي شنکر له قوله ویلي چې ویلي دي نړیوال باید له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره لازم اقدام وکړي. په عین حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي د اوکراین جګړه باید دې لامل نشي چې نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي چې پرون د سویډن له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. ښاغلی ویسټ په یوه ټویټ کې ویلي چې په دغه کتنه کې چې د سویډن د بهرنیو چارو وزارت د آسیا پاسیفیک د څانګې له مشر نیکلاس کوارنستروم او د دې څانګې له مرستیال اندریاس فون اوکسول سره ترسره کړه، له افغانستان سره د بشري مرستو پر لارو چارو د دې هیواد د ټولو وګړو د حقونو پر ملکیانو د وروستیو حملو او د دې هیواد پر روان اقتصادي وضعیت په تفصیل خبرې وشوې. نوموړي له افغانانو سره د سویډن د ملګرتیا، مسلکي همکارۍ او پیاوړي ژمنې په خاطر مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د سویډن د څه باندې اووه میلیون ډالرو نوې مرستې په اړه په یوه ټویټ کې ویلي چې سویډن د دغه صندوق درېیم لوی بسپنه ورکوونکی دی چې له 2014 میلادي کال راهیسې د 2,200,000 ډالرو مرسته کړې ده. د بریتانیا استخباراتو نن خبر ورکړ چې اوکراین خپل هوایي حریم لویه برخه په خپل واک کې راوستې ده. بل لور ته د روسیې چارواکو اعلان کړی چې 2 روپۍ هیوادونو ته یې د دې لپاره د ګازو صادرات درولي دي چې روبلې نه دي ورکړي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې صافا په دی اف ام په سل اشاره 15 څپو صافا وزي اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې به د دې خبرونو او نورو مطالبو تفصیل واورئ. د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران ولسمشر پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې ټول پام د اوکراین جګړې ته اړولی او افغانستان یې هیر کړی دی. د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان ښځو شبکه په افغانستان کې د ښځو د سوداګریزو کارونو د خرابېدو په اړه اندېښنه ښیي. په دې وروستیو کې څو خونړیو حملو ته په پام خلک ډیر ډاډه نه دي چې روان اختر به په بشپړ امن کې تیر کړي، خو طالب چارواکي بیا د اختر لپاره د پوره امنیت ډاډ ورکوي.
د تاسو امنیتی ځواکونه شپه او ورځ تلاش کوي ترڅو تاسو ته یو ښه ډاډمن امنیت راولي.
د ځوان فکر په ونیزه خبرونه کې مو چې د خبرونه په دوهم نیمه کې اوري دا مسله چېړل چې د کورنۍ ناری نه غړي د خپل خزینه غړو د زده کړې او روزنې په برخه کې څه رول لوبولای شي.
زما کورنۍ د پوهنتون تر فراغت پورې 100% له ما سره همکاري کړی ده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
وړاندې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې په سمنګان ولایت کې په یو وسلوال برید کې چې پرون ناوخته شوی 15 تنه وژل شوي، 15 واړه هم هزارګان خودل شوي او دغه راست په دغه برید کې دوه کسان سخت ژوبل شوي. دا په سمنګان ولایت په دره سوف ولسوالۍ کې رامنځته شوی ده. نور به له اجمل انوورو.
په سمنګان ولایت کې د وسلوالو کسانو په یو برید کې د 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. وژل شوي کسان ټول هزارګان خودل شوي او ویل شوي چې په یو موټر کې له سمنګان ولایت څخه مزار شریف ته روان وو. د جرمني خبري آژانس ته یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی خودل شوی ویلي چې دا پیښه پرون د ورځې ناوخته د سمنګان ولایت د دریسوف ولسوالۍ په لوی لار کې هغه مهال وشو چې ناپیژاند وسلوالو له یو موټر څخه وتن را کوز کړل او وروسته یې ویدرې ته لزان سره بوتلل. پنځه یې په ډزو ووژل او دوه یې سخت ووهل. دا دغه چارواکي په وینا وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلې دي. د طالبانو د چارواکي ویل چې امنیتي ځواکونه یې د عاملانو د موندلو هڅې کوي. د هزارګانو یو مخور او پخواني جهادي مشر حاجی محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه کې پر طالبانو د هغه بیان په خاطر انتقاد کړی چې ویلي دي د اسلامي دولت ډلې یادایش په افغانستان کې ځپل شوی او نور د دې هیواد په هیڅ ځای کې فزیکی حضور نه لري. محقق ویلي چې طالبان باید د دې خونړۍ پیخي مسولان و پیژندل شي. دا برید داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې په بلخ، کندوز او کابل کې په خونړیو حملو کې چې د بلخ مسولیت د اسلامي دولت ډلې یادایش اخیستی و هزارگان پنخه شوی وو.
د افغانستان روان وضعیت د غراز د افغانستان د دوه گاونډیو هیوادونو لوړپوړ چارواکو بیا اندېښنه وښود. د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران ولسمشر پر نړیوالې ټولنې انتقاد کړی چې ټول پامې د اوکراین جګړې ته اړولی او افغانستان هیر کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر پرون په نوې ډیلی کې په اوکراین کې روانه جګړه مهم وبلله، خو دا یې هم وویل چې کال وړاندې له افغانستان سره څه وشول او اوس هلته څه ډول وضعیت دی. د تیر 2020 کال په اګست میاشت کې ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل او دوه اونۍ مخکې تر دې چې د وتلو بهیر بشپړ شي طالبانو کابل ونیو. له هغه مهال رئیس افغانستان له بیلابیلو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دی. په عین حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي چې د اوکراین جګړه باید د لامل نشي چې نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
هند یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په اوکراین کې د روانې جګړې د تمرکز پر مهال د افغانستان له یادونه باسي. د هند بهرنیو چارو وزیر پرون د سشنبه پورس په نوی ډیلی کې جیوپولیټیکل کانفرنس ته د خپل وینا پر مهال وویل یوازې اوکراین نه بلکې د نړۍ په نورو برخو کې هم ورته ستونزې شته چې د افغانستان یادونه وکړه. خغلی شنکر په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه د اروپایي او نړیوالې ټولنې د خاموش خبرګون په اړه د پښتنې په ډول وویل
که چیرې دې ننګولو ته د اصولو له مخې وګورو، کله چې په آسیا کې دا اصول له ننګولو سره مخ و، اروپا موږ ته سپارښتنه وکړه چې لا ډیره سوداګري وکړی، خو موږ تاسو ته داسې سپارښتنه نه کوو. او د افغانستان په تړاو که راته په ګوته کړی هغه څه چې نړۍ په افغانستان کې وکړل د کومو اصولو له مخې توجیه کیدای شي.
له دې وړاندې هم د هند جمهور رئیس او د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې و. ویلې وو د افغانستان اوسنۍ وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړي او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته ورسیږي. په همدې حال کې د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی وایي د اوکراین جګړه باید د دې لامل نه شي چې نړیوال ټولنه د افغانستان ناورین هیر کړي. رئیسی د دوشنبه پورس په تهران کې د لاتویا له نوي سفیر سره په کتنه کې یو ځل بیا تور پورې کړ چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو حضور لورانه یو وژنې پرته بل څه نه دی لرلی او نه یې د افغانستان او سیمې امنیت ټینګ کړی، خو امریکا او ناټو بیا تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی او تر خوا یې سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ پیښ ګواښ له منځه وړی دی. خغلی رئیسی وویل د اوکراین جګړه باید په افغانستان کې له راپورته شوي کړکیچ د دې هیواد د خلکو له ستونزو او له دې هیواد د کډوالو د لوی شمېر له وتو څخه د نړیوالو پام وانړوي. هغه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی وایي په افغانستان کې د ثبات او تلپاتې امنیت لپاره د یو ټول شموله حکومت جوړول مهم دي، خو طالبانو تل ټینګار کړی چې اوسنۍ حکومت یې ټول ګډونه دی او د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د نړیوالو نسخه ورته د منلو نه ده. په افغانستان کې د روان وضعیت له امله د سیمه ییزې بې ثباتۍ ویره له هرې ورځې بلې ته مخ په ډیریدو ده، خو طالبان له دې ډاډ سره مخ ته روان دي چې حالات یې تر مدیریت لاندې دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دېرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
نن د غویا ساور ومنیټه د افغانستان په لومړني ولسمشر محمد داود خان د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا له څلور څلوي ختمي کلی سره برابر ده. د خلق دیموکراتیک ګوند یو شمیر پخوانی غړي د کودتا هدف د اصلاحاتو راوستل یادوي، خو د دې ګوند یو شمیر مخالفین په دې باور دي چې دغه کودتا په افغانستان کې کورونو جګړو د پایلو د هواد بنسټونو د لمنځتلو لامل شو.
د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس سردار محمد داود خان پر ضد د غوایی دومې کودتا نن څلور څلوېختمه کلیزه ده. د افغانستان خلق ډیموکراټیک ګوند په نظامی ځواکونو کې د نفوس په پایله کې دا کودتا په 1450 کال کې وکړه. د دې ګوند له نظره د انقلاب هغه مهال په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ته پکتو وشو. هتا شپېته کلن لال محمد د خلق ډیموکراټیک ګوند غړی او د کودتا پر مهال د کابل په دارالمعلمین کې محصل و. هغه په جمهوری ریاست یعنی ارګ کې پر جمهور رئیس محمد داود خا او کورنۍ د حافظ الله امین په مشرۍ د خلق ډیموکراټیک ګوند بریت ته اشاره کوي او وایي فکر یې نه کاوه چې دا کودتا به د ګوند په منځ کې ژور بدلون او همدا ډول له هغې وروسته نه ناکراریو لامل شي.
د غوایی د امید انقلاب یو اصلي لاملونو د خپل ګوند د غړو په وړاندې د سردار محمد داود خان کړنه وه. کله چې انقلاب بریالی شو د نور محمد ترکی په ګډون د ګوند ټول غړي له بند آزاد شو او نور محمد ترکی د افغانستان د ډیموکراتیک دولت جمهور رئیس شو.
له کودتا وړاندې جمهور رئیس محمد داود خان امر کړی و چې د نور محمد ترکی او ببرک کارمل په ګډون د افغانستان د خلق ډیموکراټیک ګوند یو شمیر غړي ونیول شي. خو د خلق ډیموکراټیک ګوند په نظامی جوړښت کې له خپل نفوذ په ګټه د جمهور رئیس محمد داود خان پر ضد کودتا وکړه. خو دې کودتا د افغانستان لپاره څه پایله درلوده؟ د سیاسي مسایلو پو شاهزاده مسعود وایي د غوی دوه ملي کودتا او د خلق ډیموکراټیک ګوند د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته د پخواني شوروي اتحاد اسکر راننوتل او په پایله کې سلګو نظر افغانانو ته مرګ ژوبله واوخته او میلیونونه نور کډوال شول.
موږ ښه وضعیت کې وو. له بده مرغه د غوی دوه ملي کودتا موږ له کړاوونو سره مخ کړو. میلیونونه افغان کډوال شول او په لکونو تنه د پخواني شوروي اتحاد په مقابل کې قرباني شول.
په دغه کودتا کې سردار محمد داود خان د خپل کورنۍ له ولستنه غړو سره ووژل شو. د جمهور رئیس سردار محمد داود خان وراره سردار محمد نعیم د غوی دوه میاشتې د کودتا په اړه په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې په افغانستان کې تر دې کودتا وروسته جګړې او وینې تویدنې پیل شوې. د خلق ډیموکراټیک ګوند سوارلس کاله پر افغانستان واکمن و او بل اخر افغان مجاهدین په 1401 کال کې د غوی میاشتې په اتمه نیټه د وخت له حکومتونو سره تر جګړو وروسته واک ته ورسېدل، خو کورنۍ جګړې په دې هیواد کې کله هم ختمه نشوي.
د غرض د طالبانو حکومت سبا چې د غوی یا ثور اتمه وقت د مجاهدینو د رسیدو ورځ ده په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه په افغانستان کې خزو د سوداګریزو کارونو د خرابې دوه په اړه اندېښنه ښیي. د دې شبکې مشر ممتاز یوسف زی نن ازادي راډیو ته وویل د محل سوداګرو خزو تولیدات بازار نه لري او دوی له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور په دې راپور کې
سره لدې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سوداګرو خزو د تولیداتو او د دغو تولیداتو د خرڅلاو په برخه کې په خپل ملاتړ ټینګار کوي، د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه د اقتصادي رکود او د یو شمیر سوداګرو مېرمنو د سوداګریزو فعالیتونو د بندېدو خبره کوي. دغه شبکه وایي اوس مهال په افغانستان کې د سوداګرو مېرمنو تولیداتو ته بازار نشته او آن ډېرې دغه مېرمنې د خپلو کاري جوازونو د نیوي کولو توان هم نه لري. د دې شبکې مشر ممتاز یوسف زئی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تشخص خزل لپاره سستون زی پیدا شوې دي چې دوی لپاره اوس په حال مارکیټونه نشته او د خپل محصولات دوی په آزاد طریقه باندې خرڅوي نشي. دوی شرکتونه اوا شکست دي ځکه دوی نشي کوي چې خپل هغه جوازونه هم اپډیټ کړي.
د سوداګری د پراختیا لپاره د خزو شبکوي د محل ل 3800 څخه زیات سوداګری مېرمنې ل دغه شبکې سره راجستر دي. په ورته وخت کې یو شمیر سوداګری مېرمن هم مني چې د سوداګری په برخه کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي. رحیمه اجیزاده چې د کانو او جامو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي رادیو ته وویل
په مالی برخه کې زموږ عمده ستونزې د مارکیټ نشټوالی او امنیتي وضعیت دی. له همدې امله موږ د سوداګرۍ په برخه کې وروسته پاتې یو. زموږ د زیوراتو د تولید فابریکه د اسانتیاو د نشټوالی له امله تړلې ده.
دغه مېرمنې د طالبانو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د دوی د کار ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي چې دوی په افغانستان کې د خزو د سوداګرۍ د ودې او پراختیا لپاره یو شمېر کارونه کړي دي. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي راډیو ته وویل
وزارت صنعت تجارت در قسمت
وزارت خوزو ته د کار د جواز د ورکولو په برخه کې کوم ستونز نه لري. دغه شان د خوزو لپاره د سانتیاو د برابرولو لپاره کار کوي. په افغانستان کې د خوزو د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې کوم ستونز نه شته.
تجارتشان هیڅ مشکل نیس.
دی وایي چې د سوداګرو مېرمنو د هڅونې او د دوی د تولیداتو د پلور لپاره اوس هم په کابل کې اختریز نندارتون پیل شوی دی، خو نوموړي د دغه نندارتون د جوړېدو د څرنګوالي په اړه څونه ویل. د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان ښځو شبکې څو میاشتې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرو ښځو تولیداتو ته د مارکیټونو د جوړولو خبره شوې. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ د پیل نهمه میاشت روانه ده، خو د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان ښځو شبکې مسؤلین وایي نه یوازې دا چې د دوی د تولیداتو د پلور لپاره بازارونه نه دي جوړ شوي، بلکې د سوداګرو مېرمنو زیات شمېر تولیدي فابریکې تړل شوي او دغه مېرمنې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
آزادی رادیو تغوغ و نسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتیرش سره په کتنه کې ویلي چې د اوس هم په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو سولې حل لارې ته هیله مند دی. پوتین پرون په موسکو کې له ګوتیرش سره په داسې حال کې وکتل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري او په مولداویا کې پرون د دوهمې پرلپسې ورځې په مخه چاودنې وشوې. په عین حال کې امریکا او متحدانو یې په جرمني کې په خپل پرونۍ غونډه کې اوکراین ته د نورو وسلو د استولو په اړه بحث وکړ. له بلې خوا د برېټانیا استخباراتو نن خبر ورکړ چې اوکراین د خپل هوایي حریم لویه برخه په خپل واک کې راوستې ده. بل لور ته روسیې هم اعلان کړی چې پولند او بلغاریا ته د ګازو صادرات درولي دي. نور به له احمد شبره وورو.
د برېټانیا دفاع وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د حواله لارې د اوکراین په شمال او لویدیځ کې د روسیې اهلي ځلې محدودې شوې دي او په دې سیمو کې د اوکراین وسلو د فعالیتونه کم کړي دي. بلور ته روسیه تر ډیره د اوکران په جنوب او ختیځ کې د حواله لارې فعال ده او پولیسو مو کې د خپل پلو ساکونو ملاتړ کوي. د بریتانیا د دفاع وزارت په وینا د دې سربیره روسیه په ټول اوکران کې پوځي او لوجستیک تاسیسات په نقشه کوي. د بریتانیا دفاع وزارت په اوکران کې د ملکی تلفات په تړه ویل دي چې د اوکران په سرحدي محاصره شوی شار ماری پول کې داسې ښکاري چې روسیه هغه بمونه استعمالوي چې رهبری شوی نه دي. په ورته وخت کې نن د روسیې د انرژي ستر شرکت ګازپروم اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې دوه غړو هیوادو پولند او بلغاریا ته په بشپړ ډول د ګازو صادرات درولې دي. ګازپروم وایي چې دغو دوه هیوادونو د ګازو لپاره روبل نه دی ورکړی. د فبروري له 24 نیټې چې روسیې پر اوکراین برید وکړ، پولند او بلغاریا د اروپایي ټولنې لومړي دوه هیوادونه دي چې روسیې د ګازو صادرات پرې بند کړل. پولند او بلغاریا د سیشن بی پورس خبر ورکړی وو چې ګازپروم د ګازو د قطع کېدو خبر ورکړی وو چې سر له چهارشنبې به یې صادرات بند کړي. له دې سره دا اندېښنې زیات شوې دي چې روسیه به د اوکراین پر ټولو ملاتړو هیوادو ګاز قطع کړي. ګازپروم نن وویل چې د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته باید خامخا د ګازو قیمت پر روبل ادا شي. د اروپایي ټولنې وبشت خړو هیوادو پر اوکراین د روسیې برید خندلی دی او پر ماسکوي یو لړ بندیزونه لګولي دي چې د دې په ځواب کې تیره میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې هغه بهرني هیوادونه چې د روسیې دوستان نه دي باید ګاز د ډالر او یورو په ځای پر روبل واخلي. اکثر اروپایي هیوادو د ولادیمیر پوتین دا غوښتنه رد کړې ده او وایي چې دا د ګازو له تړون څخه سرغړونه ده.
ازادي رادیو اوري اوس هم ستاسو پام را ګرځو سپورتي خبرونو ته او له هغه وروسته به لاس دقیقې یعنی د خبرونې تر دوهمې نیمه پورې له اجمل انصر پات شي.
د افغانستان د 14 کلنو فوټبال ملي لوبډله د مرکزی اسیا په لوبو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي د افغانستان د 14 کلنو فوټبال ملي لوبډله د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې د مرکزی اسیا سیالیو ته چمتووالی نیسي. د مرکزی اسیا د 14 کلنو لوبډلو سیالۍ د روان کال د می میاشتې له شلمې د افغانستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونو په ګډون د تاجکستان په دوشنبه ښار کې کیږي. شاهی فوټسال لوبډله د فاریاب د رمضان کپ سیالیو اتل شوه. د بدني روزنې ورزش ریاست ته یو خبر په خبرولو سره ویلي دي دا سیالي چې لس ورځې مخکې د 12 لوبډلو په ګډون پیل شوې وي د شاهي لوبډلې پاتل ولي پېته ورسېده. د رمضان کپ په نوم د دې سیالیو پایلو به د شاهي او استقلال لوبډلو ترمنځ وشوه چې شاهي لوبډلې درې یو مقابلې لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو د کې دوه هدف ولایتي لوبو ته د غوره لوبغاړو پیدا کول خودل شوې او مانچستر سيتي فوټبال لوبډلې ریال مادرید ته ماتې ورکړه. د اتلانو لیگ په نیمه پای لوبه کې مانچستر سیټي او ریال مادرید لوبډلې د اتحاد په لوبغالي کې سره مخ شوې چې دا لوبه درې څلور د مانچستر سیټي په ګټه پاتې ورسېده. د ریال مادرید لپاره کریم بنزیما دوه ګولونه او وینسیوس یو ګول وکړ او د مانچستر سیټي لپاره څلور ګولونه ډی بروین، جاسوس، فودن او سلیوا وکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. یو شمیر خلک د اختر په ورځو کې د امنیت په اړه اندېښنه لري. دوی په کابل او ځینو ولایتونو کې ورستوي چاودنو ته په اشاره سره طالبان د امنیت په ټینګولو کې ناتوانه بولي، خو طالبان وایي در روان کوچنی اختر امنیت به د تیرو شلو کلونو سره توپیر ولري او خلک به په ډاډمن حالت کې اختر ولمانځي. جزئیات په دې رپورت کې اورو.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ورستیو چاودنې یو شمیر خلک اندېښمن کړي. دوی ویره لري چې په اختر کې هم ورته پیښې رامنځته نشي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو طالبان د امنیت ټینګښت په برخه کې پاتې راغلي بولي. د دې ښار اوسیدونکو فاطمه او احمد آزادی لريو ته وویل
در ماه رمضان انفجارات
موږ د روژې په میاشت کې پر لپسې چاودنې ولیدلې چې دا د اندېښنې وړ مسله ده. د غبیره او ډار د دې لامل شوې چې خلک خپل اختر سم ونشین منزلې کنن.
خلک اندېښمن دي، وروسته یو چاودنو خلک ویرولې دي او را روان اختر کې خلک نشي کولای په ډاډه زړه خپلې خوښۍ ونمانځي. زه فکر کوم طالبان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي.
هغه شمیري چې د ازادي راډیو له بیلابیلو راپورونو ترلاسه شوې ښیي چې د روژې میاشتې له پیله تر څلورشتمه پورې په چاودنو، مخامخ جګړو او بمباریو کې 115 ملکیان وژل شوي او 208 شپېته نور ټپیان دي. په دې کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. د ځینو دې پیښو مسؤلیت د افغانستان لپاره د داعش خراسان څانګې منلی دی، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي را روان اختر به د تیرو شلو کلونو په پرتله د امنیت له نظره ډاډمن اختر وي. د دې وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل
خپل ولست پوره ډاډ او اطمینان ورکو چې د تاسو امنیتي ځواکونه شپه او ورځ تلاش کوي تر څو تاسو ته یو ښه ډاډمن امنیت راولي. تاسو مطمئن اوسئ دغه اختر به تیرو شلو کلونو د اخترونو په څیر نه وي، دا به ډیر ډاډمن او له امنیت ډک او یو خپلواک اختر وي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په ظلمونو ویلي داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ نه دی، خو وروستیو بریدونو په دننه او بهر کې ګڼې اندېښنې راپورته کړي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې کله ناکله د اختر په ورځو کې هم د ناامنۍ خبرونه اورېدل شوي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
سلورويشت 8.8
او یو دیرش 8.5 مترو اوریدلای سنگ.
بلیارډر ایلن ماسک ته شاوخوا څلور سلويخت میلیارډ ډالر په ارزښت د ټوئیټر پیرلو موافقه ته رسیدلې. ټوئیټر د اپریل په 25 نیټه دا اعلان وکړ. دوه ونې مخکې ماسک د ټوئیټر 9% برخه پیرلې و. په دې اړه نور حل مللی بشیر ناورو.
ایلان ماسک چې ځان یې د بیان د ازادۍ مطلق لاروی معرفي کړی وایي ټوئیټر ځکه پیری چې هغه فکر کوي اوس مهال دا پلیټ فارم د بیان د ازادۍ د پلوي په توګه ل خپل توان سره سم پر مخ نه وړل کیږي. ماسک پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی د بیان ازادي د دیموکراسي د فعالیت لپاره اساس دی او ټوئیټر د ډیجیټل شارګوټي وداسي څلور لارې د چیرته چې د انسانيت تراتلونکو په اړه پر حياتي مسلو بحثونه کیږي. ماسک غواړي دا پلیټ فارم د پوینا لنو ځنګړتیاو سره د پخوا پر تل شکړي او د باور زیاتولو لپاره جالي اکاونټونه یا حسابونه چې په اوټومات توګه له کمپیوټرونو پر مخ ځي بند او کره اکاونټونه ته چې خلک پر مخ وړي لار پرانیزي. د موټرو د شرکت ټیسلا او فضائي تجهیزاتو جوړونکو شرکت سپیس ایکس سیشتن ایلان ماسک مخکې ویلي و چې ټوئیټر باید د کارونکو باور ترلاسه کولو لپاره یو خصوصي شرکت سي او د هغه څه لپاره خدمات وکړي چې د پیوینا د بیان د ازادۍ لپاره لازمی اقدامات دي. ټوئیټر مخکې یو داسې شرکت و چې هر چا پکښې د اسهامو په بازار کې ونډه پیرلای سوای. ټوئیټر ویلي چې د پلور تر بشپړېدو وروسته به یو خصوصي شرکت سي. په وروستیو اونیو کې ماسک ټوئیټر ته یو شمیر وړاندیزونه کړي و چې له ځینې محدودیتونو لاس واخلي، لکه هغه مقررات چې په نتیجه کې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د ټوئیټر حساب لغوه سو، او همدارس د وړاندیز کړي و چې ټوئیټر د جالي او اوټومات حسابونه یا اکاونټونه لیرې کړي. ټرمپ فاکس نیوز ته ویلي چې دای به پر ټویټر خپل حساب بیرته پایل نکړي. ټرمپ پر ټویټر شاوخوا 8 میلیونه تعقیبونکي درلودل. ټویټر د ټرمپ حساب هغه مهال لغوه کړ چې په 2020 کال کې د جنوري 15 نیټه د ولسمشر په توګه د جو بایدن د تاییدې په مراسمو یو شمیر کسانو چې ویل کېدل د ټرمپ پلویان دي د کانګرس پر ودانۍ حمله وکړه. ټرمپ ویلي چې دی د ټولنیز رښتیا په نوم یو جلا پلاتفارم رامنځته کوي او هملته به فعالیت کوي. ایلان ماسک د نړۍ تر ټولو بډایه کس دی چې تر 209 میلیارد ډالرو زیات خالص ارزښت لري.
د روژې میاشت کې صحي خواړه د ډیرو مسلمانانو لپاره یو ستنسمن کار کیدی شي، ځکه د روژې په میاشت کې له سهاره تر ماښامه روژه نیسي. په انډونیزیا کې وی خزې داسې ریسټورانت جوړ کړی چې غواړي مسلمانان صحي خوړو ته وهڅوي څو د روژې په میاشت کې په لا ډیره خطو خپل روغتیا وساتلی شي. ملالی بشیر د رویټرز خبریا شانس ته ریپورت په استناد نور حال
خلک هڅه کوي چې په ځانګړې توګه د روژه مات خواړه خوندور او تر روژې مخکې له خوړو څخه بیل پاخه کړي، خو ډیری وختونه دا خوندور خواړه په غوړو کې سره سوي، مساله لرونکي او داسې خواړه وي چې کاربوهایډریټ او بوره پکې زیاته وي. روغتیا پوهان وایي چې د روژې په میاشت کې د وزن زیاتېدل د مسلمانانو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د کورونا وبا په خاطر اوږدمهاله محدودیت هم د خلکو د خوړو پر عادت اغیز کړی او ډیری وختونه پاخه خواړه راغواړي او تر اړتیا زیات خوراک کوي. تینی داود په انډونیزیا کې د یو رستورانت مشره ده. دا وایي د روژې په میاشت کې غواړي مسلمانان صحي خوړو ته وهڅوي.
صحي لفظ د انسان د اړتیاو له مخې تعریفیدای شي. د بلګې په توګه زما په څیر د ځینو خلکو اړتیا د وزن کمول دي، لکه څنګه چې د وبا له امله د ډیرو خلکو وزن زیات شو، د دوی لپاره د صحي تعریف یو مثالی بدن ترلاسه کول دي. او د شکرې د ناروغانو لپاره د دوی په وینا صحي خواړه د لږو خوږو خواړه دي.
تینی د 2020 کال راهیسې پر خپل انسټاګرام پاڼه د پخلیز د کولو پوسټونه کول پیل کړل او هر اونۍ دوه یا درې وړیا ترکیبونه شریکوي. دا خلک هڅوي چې په کور کې ډیر پخلی وکړي او صحي خواړه وخوري. سږ کال د روژې په میاشت کې د تینی رستورانت ته د ورتلونکو شمیر دوه چنده سوی، ځکه چې د شاوخوا هر ورځ د روژه مات د خوړو په فهرست کې د پخلي د ترکیبونو شریکول پیل کړي. د تینی ترکیبونه په عمده توګه په کور کې د پخولو لپاره اسانه دي. دا خلک هڅوي چې تازه شیان پاخه کړي او د پخلی غوره طریقې وکاروي او د خوړو د تغذیه ارزښت په پام کې ونیسي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوسم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغله.
السلام علیکم، اسد الله اسماعیل زم د غزنی ولایت د وغز له سوالین ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه کوي وړاندې کوم. نساور وما د افغانستان لپاره یو قرانوین کې او جړوین کې ورځ وشي افغانان تر څو پورې هم ترې کړیږي او الله تعالی د نور په افغانانو باندې غیب رحم وکړي. یو بدبختی ورځ د افغانانو لپاره د ساور ونه
لا اماراتو څخه يم د ساور د ومی په اړه مو نظر غوښتای دی. غواړم چې د هغه په موري تاسو ته خپل هغه فکر چې زما سره دی، هغه معلومات چې زلرم تاسو سره شریکم، که څه هم وخت مختصر دی چې زما عمر کم دی، ما ته هغه پیخي نه دی یادې. هغه وخت کې مونږ لا پیدا هم نو، خو بیا هم د مشرانو او د مطالعه په اساس چې مونږ مطالعه کړی نو واقعیت چې ډیر زیات ظلمونه په افغانستان کې شوی دي او بل اخره هغه جګړه، هغه يرغل او هغه غمیزه چې لا هغه ورسته په افغانستان کې تر ننه پورې جګړه روانه ده، وحشت روان دی، وینه تویږي، نه زغملدونکې ده. زه لاغو پیخو لاغو راتېرېږم. نوی پیغام دا دی چې باید د افغانستان ټول وګړي سره یو شي او افغانستان د بایزتی او د باثبات او د ورورولۍ په ماحول بدل کړي. نو لټول اړخونه غواړم چې جګړه پری دی او سولې ته غاړه کېږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
پر همدې سره په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې او وړاندې د ځوان فکر او نيزه خبرونه مهیروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لندېسته. سمنګان ولایت کې د وسله والو کسانو په یو برید کې د 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. وژل شوی کسان ټول هزارګان خودل شوی او ویل شوی په یو موټر کې له سمنګان ولایت څخه مزار شریف ته تلل. د جرمني ډي پی خبري اژانس د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی خودل شوی ویل دا پیښه پرون د ورځې ناوخته د سمنګان ولایت د یوسف ولسوالۍ په لوی لاره کې هغه مهال رامنځته شو چې ناپیژند وسله والو له یو موټر څخه وتنه راکوس کړل او وروسته یې یوې درې ته له ځان سره بلوتلل. پنځه په دزو وژل او دوه سخت وهل. دغه چارواکي په وینا وسلوال د پیخ له ځای په تیښته بریالي شول. د طالبانو دغه چارواکي ویلي امنیتي ځواکونه د عاملانو د موندلو هڅې کوي. تر اوسه دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. دغه برید داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې په بلخ، کندوز او کابل کې په خونړیو حملو کې چې د بلخ مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی هزارګان په نښه شوي وو. د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران ولسمشر په نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې ټول پامې د اوکراین جګړې ته اړولی او افغانستان یې هیر کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر پرون په نوې ډیلی کې د ناروی د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوه غونډه کې په اوکراین کې روانه جګړه مهمه وبلله. خدای هم وویل چې کال وړاندې له افغانستان سره څه وشول او اوس هلته څه ډول وضعیت دی. هندوستان ټایمز د ښاغلي شنکر له قوله ویلي چې ویلي دي نړیوال باید له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. په عین حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي د اوکراین جګړه باید د لامل نشي چې نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس وست وایي چې پرونی د سویډن له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړي. خغلی وست په یو ټویټ کې ویلي چې په دغه کتنه کې چې د سویډن د بهرنیو چارو وزارت د آسیا پاسیفیک د څانګې له مشر نیکولاس کوارنستروم او د دې څانګې له مرستیال اندریاس فون اوکسول سره ترسره کړه. له افغانستان سره د بشري مرستو پر لارو چارو د دې هیواد د ټولو وګړو د حقونو پر ملکیانو د وروستیو حملو او د دې هیواد پر روان اقتصادي وضعیت په تفصیل خبرې وشي. نوموړي له افغانانو سره د سویډن د ملګرتیا، مسلکي همکاري او پیاوړي ژمنې په خاطر مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا دوونه مخکې وویل چې سویډن د دې صندوق دریم لوی بسپنه ورکوونکی هیواد دی چې د 2014 کال راهیسې د 2,200,000 ډالرو مرسته کړې ده. د بریتانیا استخباراتو نن خبر ورکړ چې اوکراین د خپل هوایي حریم لویه برخه په خپل واک کې راوسته ده. بل لور ته روسیې اعلان وکړ چې 2 روپۍ هیوادونو ته د دې لپاره د ګاز صادرات درولې دي چې روبل نه دی ورکړي. وروسته تر دې چې لویدیځو هیوادونو پر روسیې د اوکراین د برید له امله یو لړ بندیزونه ولګول، موسکو له ټولو هیوادونو غوښتل چې د دوی ګاز د ډالرو او یورو پر ځای په روبل واخلي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. زه همایون هیوادیم. په دې خبرونه کې په دې موضوع غږی کوچ څنګه کېدلې شي نارینه د خپل کور انجن او میرمنې لوړ زده کړو ته وهڅوي او فرصت ورته برابر کړي، یعنی په دې برخه کې د نارینه مسؤلیت څه ده او څه ډول مرسته کولای شي. په دې به هم خپل ملمنو سره وغږی کوچ ولې ځینی نارینه د خپل کور د انجن او میرمنو د زده کړو په وړاندې بي تفاوت دي یا حتی مخې نيسي. د نورو ملمنو ترڅنګ په خبرونه کې یو ورور او یو خور هم را سره دي چې ورور لخپل خور سره د زده کړو په برخه کې مرسته کړی او له پوهنتون د فراغت په ورځ لخپل خور سره اخیسته یو عکس په فیسبوک خپور کړی چې هم خور تشویق شي او هم نور ځوانانو ته انګیزه ورکړي چې خپل خويندو زده کړی وکړي. دا ورور او خور ډاکټر شفیق الله سهار او رحمانیا سهار دي. د دې ترڅنګ په خبرونه کې را سره مدني فعال اغلی ډاکټر عزیزا وطنوال عزیزي او د کتاب لوست بنسټ مشر ښاغلی ادریس سیاوشتي چې د خبرونې د موضوع په اړه براسره وغږیږي. ټولو میلمنو ته خراغلا سویما. په پیل کې سهار صاحب له تاسو څخه پوښتو، په داسې و ټولنه کې چې نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي او دا اوس ښوونځي تړلي، نورې ډېرې ستونزې هم شته دي، څنګه تاسو غوندي یو ځوان راځي د خپل خور تر څنګ درېږي او د زده کړو په برخه کې ملاتړ کوي؟
مننه محترم میواد صاحب. په پیل کې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلام او درنښت وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
مونږ په تیر کې هم ځینې داسې کړنې د خلکو ولیدل چې هغه خلک ته ډېر جالب وي او خلک یې اوس د الګو په شکل باندې د ذهنیت تازه لپاره راخلي. په پکتیکا کې یو مشر راځي او خپلې لونې لرې ځای مکتب ته وړي او هغه حمایه کوي چې دا بیا په رسنیو کې او په مطبوعاتو کې له ډېر تاوده غبرګونونو سره او له ډېر ملاتړ سره مخ کېږي. دې کې شک نشته چې کورنۍ په زیاته کې دي دې ته لیوال او دې ته واداره نه دي خپلې لونې او خپلې خویندې تشویق کړي. دا یو حقیقت ده. مونږ څنګه دا کار وکړو؟ مونږ څنګه دا داسې مسایل وړاندې کوو چې هغه د خلکو د ذهنیت سازۍ باعث کېږي؟ مونږ باید په تصویري شکل خلکو ته وښایو چې خپلې خویندې او خپلې لونې باید حمایه شي او د دوی تر شا هم مالی او هم مانوي حمایه وشي تر څو په کورنیو کې لونې او خویندې
ډیره زیاته مننه. اغلی رحمانیه سهار، که تاسو راته ووایئ چې د کورنۍ غړو مو پلار مو ورونو مو څومره ملاتړ درنه کړی دی د زده کړو په برخه کې او د دوی ملاتړ څومره مرسته درسره کړی چې تاسو په خړه ول خپل درس ووایئ؟
سلامونه، احترامات او نیکی هیلې د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما کورنۍ الحمدلله د پوهنتون تر فراغت پورې سل فیصد له ما سره همکاري کړې ده او همیشه تشویق کړی یم. همیشه د زده کړو د ارزښت او د اهمیت په هکله سپارښتنې راته کړې دي له وړکتوب نه. دوی زما په تحصیل او تعلیم برخه کې یو ښه نظریه را کړې ده او هماغه د دوی سپارښتنې او نظریې د دې باعث شوې دي چې نن زه له پوهنتون نه فارغېږم او په ټولنه کې د ښځو د حقوقو په دفاع باندې خبرې کوم. خصوصا پلارجان، ورونه مې، کورنۍ مې په دې برخه کې ډېره همکاري له ما سره کړې ده. تل یې تشویق کړی یم، تل له ما سره مرستندوی پاتې شوي دي.
مننه. په دې هیله چې ټول ورونه یا ټول پلرونه دغسې د خپلو لوڼو او همدا ډول ورونه له خویندو سره مرسته وکړي چې زده کړې وکړي. اغلی وطنوال عزیزي، له تاسې غواړم وپوښتم چې ولې ځینې کورنۍ، ځینې پلرونه یا ځینې ورونه د کور د نجونو یا د میرمنو د زده کړو په وړاندې بې تفاوته وي؟ مثال که ښوونځی وي که نه وي، که کتاب وي که نه وي، دوی ډېر کیسه کې نه دي. علت یې تاسې څه بولئ؟
شاغلی هیواد صاحب، ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله.
وعلیکم السلام.
خدای دې وکړي چې دغه شاغلی او اغلی سحر زموږ د افغانانو د کورنۍ د پاره یو الګو وګرځي. ډېر ښه پروګرام دی او د دې لپاره موږ باید ډېر خلک تشویق کړو. متاسفانه دا څلوېښت کلن یا درې څلوېښت کلن جنګي شرایطو فامیلونه داسې کړل چې خصوصا د نجونو د امنیت په خاطر او د دوی د سرساتنې په خاطر باندې دوی یو نوکري یو معتزوي شکل دغه واخیستی. زموږ په وخت کې زه د کندهار یم، د کندهار د ونیا نالیسي کې مې زده کړې وکړې او کابل پوهنتون ته ولاړمه. په لږ کې مې ژوند کاوه او پوهنتون مې خلاص کړ. هغه وخت فامیلونه ډېر د درس او تعلیم طرفداره وه. متاسفانه تر دا جنګ وروسته زما د سیم خلک هم تقریبا د شجو د درس او تعلیم ډېر طرفداره دي. ولې دا نوی نسل لکه شاغلي سحر چې د خپلې خور سره همکاري کړې ده، د ده امثال غوندې ځوانان متاسفانه چې پر خوندو باندې ډېر ټینګار کوي او یا نه پرېږدي. ولې خوسته ډېر کسان هم شته چې خپلې مېرمنې حتی واده یې کړي وي، ماشومان هم لري، ښوونځي ته استي، همکار دي وسره چې دې تحصیل وکي او درس وایي. نو موږ د جنگ شرایط ډېر وڅېړو چې افکار مختلف دي ولې قلم او لیکلوست کولای شي چې موږ تر ډېرو لوی اهدافو پورې ورسیږو.
وړم د خبرونې په دې برخه کې د خبرونې لبل ملما خغلی ادریس سیاوش څخه پوښتو چې د خپل هم د افغانستان زینو سیمو تتللې ګرځیدلې. سیاوش صاحب کته سره ته وایي چې په کلیوالو سیمو کې ویل کېږي ډېر انجونې خوانځي ته نه ځي، زده کړې نه کوي. علت حل ته فکر دی چې مثال انجونې باید زده کړې ونه کړي یا انجونې زده کړو ته ضرورت نه لري، که نه امکانات هلته په کلیو کې نشته، دي خوانځي نشته، ښوونکي نشته. علت
سلامونه هیواد صاحب تاسو ته درنو اوریدونکو ته د خپلو مننو ته هیله مندم چې خورزه او خروجه به ولري. اول زه دې تر ازم چې آیا د افغان ملت چې دا د کتاب وختونه کې وو او دا کنه، آیا دوی وختل او دوی غواړي چې یو باسواد ټولنه کې ژوند وکړي؟ آیا دوی د قلم او د کتاب او د خوانځي او د علم او اصول پر مختګ تیږي ولو دي؟ زه له څېړنو له کتنو له تجربو له لیدنو وروسته دا خبره په زغرده کوم چې هو، افغانان د زده کړو د تعلیم البته نر او ښځه مشر او کشر ټول دوی د تعلیم تیږي ولو دي، دوی د علم تیږي ولو دي. حتی که زه وایم چې افغانان د افراد تر برید کتاب و قلم پر چړاند خلک دي، نو که څوک دا د افغانستان دغه څلوېښت کلنه یا لغه ډېره جګړه هر یو نوم ورته ورکوي، خو زه ورته د ټوپک او د قلم جنگ نوم ورکوم چې دغه جنگ چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښت کاله په افغانستان کې روان ده، د ټوپک او د کتاب او د قلم جنگ و. دغه جنگ که روان و که روان ده، د ترګمۍ او د رڼا جنگ ده. یعنی دا غسی دی چې موږ او تاسو به پر باندې پوه شو دا چې زمینه ورته مساعد نسته، دا چې کتاب غواړي خوسته ورته نه، دا چې مکتب ته ځي خطلین چې دا اوس یو بل باس ته چې به پر باندې باس شي.
مننه سیاوش صاحب. سحر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې باید موږ خلکو ته وښیو چې یو ښه کار یو ښه فکر عام شي، خو که د ځان په اړه دې راته وایي چې مثال مخکې هم تا دغه ډول یو سوچ درلود چې باید نجونې د زده کړې وکړي، مرسته دې ورسره وشي، ملاتړ دې وشي، که نه څنګه دغه فکر در سره پیدا شو؟
هیواد صاحب ډېره مننه. د پوهنتون په جریان کې او د پوهنتون نه د فراغت په وخت کې سفارت شوم، لا هغه ورځې او تر نن ورځې زه او زما کورنۍ د زده کړو په بهیر کې روان یو. موږ څلور خویندې او څلور ورونه یو، او څلور خویندې هم په معرف کې د پوهنې په برخه کې کار کوي، په بېلابېلو برخو کې کارونه کړي دي، او څلور ورونه هم د پوهې او د سواد د خپراوي په برخه کې په بېلابېلو برخو کې کارونه کړي دي. موږ د کورنۍ نه د پخوانه د مور او پلار لخوانه همدغسې په کوچنیوالي کې د دې لپاره موږ ته انګېزه راکړی شوې چې فوکس او توجه په تعلیم او د تعلیم په خپرولو باندې وشي. زه غواړم یادونه وکړم، زما څلور خویندې وي، یوه مشره ده، هغې په داسې کلي کې واده و چې هلته نجونو مکتب نه و، خو د دې په ورتګ سره هلته د نجونو مکتب جوړ شو، هلته سیمه ییز ټولګي جوړ شو. هلته هغه کلي ته د امریکا هیواد نه هغه خلک چې افغانان دي او خیریه بنسټونه لري هغوی پیسې راولېږلې، سنفونه یې جوړ کړه. دویمه خور مې په معارف کې وه، تدریسي مرستیاله وه په پکتیا کې، هغه تدریسي مرستیاله وه، اوس د احمد اباب د نسوانو د نجونو په لیسه کې امیره ده. دغه خور چې په برنامه کې را سره اشتراک لري، دا د ګردیز ښار د ښاري نجونو یوه لیسه ده، په هغې کې امیره ده. یوه کشرۍ خور مې د هغه هم خپلې زده کړې کوي او تنده لري. ورونه مې هم دغسې په معارف کې دي. یو ورور مې په سرمعلم ده، دلته په کابل کې هغه کې مسؤلیت مخته وړي. یعنی د پوهنتون نه وروسته چې کله مونږ فارغ شوي یو یا مو پوهاوی برخه کې مونږ شاوخوا دوه څلوېښت صنفونه جوړ کړي ول چې لومړنۍ ابتدایي زده کړې نجونې وکړي او ترسره کړي. هغه نجونې نن په لسم او په دولسم او حتی د پوهنتون په جریان کې خپلې زده کړې کوي. نو دا اوسنی جریان نه ده، بلکې له شاوخوا
تیرو دور سکالو را پدی خو موږ پدی برخه کې هم د کلیو په کچه کار کړی، هم د ولایت په کچه کار کړی، او هم رسمي دندې مخ ته وړي.
مننه، خوشاله اوسئ سحر صاحب. اغلی رحماني سحر، واړل تاسو واورو چې ورونو مو څه ډول تشویق کړی یا څه ډول انګېزه یې درکړې، په کومو برخو کې مرسته درسره کړې؟ غواړم په دې اړه راته وغږېږئ که نور ورونه هم ستاسو خبرې اوري، چې هغوی هم بیا دغه ډول خپلې خویندې تشویق کړي، انګېزه ورکړي او مرسته ورسره وکړي.
مننه هیواد صاحب. د عصري علومو یا د عصري معلوماتو د عصري زده کړو سره ما خپل دینی زده کړې هم کړې دي، او زه له پوهنتون څخه هم د اسلامي علومو د څانګې څخه فارغ یم، او همدغه مسؤلیت ما په خپل ځان باندې هم وبالو چې زده کړې وکړم او نور ښځو او نورو مېرمنو ته لمانه ګټه ورسیږي. او کورنۍ هم
ما پوښتنه کړې وه چې له تاسو سره څه ډول مرسته وشوه، که مشخص په همدې اړه راته وغږېږئ چې مثال ورور مو څه درته ویلي، څنګه انګېزه درکړې، څنګه تشویق کړې چې ډېر وخت مثال تاسو زده کړو ته ورکړئ؟
باید ووایم چې اکثره په کورنۍ کې علمي او کلتوري بحثونه کېږي، نو له هغه وخت نه چې انسان د فکر او د تدبر مرحلې ته داخليږي، نو له هغه وخت نه کورنۍ له موږ سره همکاري او مرسته شروع کړې ده، او له هغه وخت نه موږ څنګه انګیزه راکول شوې ده چې انسان الله تعالی ځمکه کې خلق کړی، په دنیا کې خلق کړی، یو مسؤلیت له مخې نه خلق کړی ده، او مسؤلیت یې دا ده چې په ژوند کې نور ته او خپل ځان ته ګټه ورسوي. دغه تشویق د دې لامل شو چې موږ زده کړې وکړو، او دوی مادي او مانوي مرسته په هر عمر کې په هر برخه کې له موږ سره کړې ده.
ډیر زته مننه اغلی وطنوال عزیزی. مثال په ځینو ځایونو کې چې ما اورېدلې دي یا مې لیدلې، دا خبره هم کېږي چې د کور مشران یا ځوانان د انجلۍ چې یو څلوې شي نه غواړي د باندې لاړه شي، نه غواړي ښوونځي ته لاړه شي، او دلیل هم دا وي چې مثال خلک به یې وویني یا به خلک سبا راته ووایي چې ستاد خور مې ولیده یا مې نوم واورېده. یعنی دغه مسایل هم یو ډول سبب شوي چې په کلیوالو سیمو کې اکثره نجونې ولو کال ته ښوونځي هم وي، خو چې یو څه سترې شي بیا ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي. نو فکر کوي دا دومره لویه مسله ده چې نجونې دي چې هغه د دوی انساني حق دی زده کړې لاغې دي راوګرځول شي.
محترم هیواد صاحب، چې زموږ ټولنه یو مرسالار ټولنه ده، نارینه په دې کې ډېر واک لري، حتی د کور مور دومره حق و ځان ته نور کوي لکه یو مشر ورور او یا پلار چې دی. دوی باید د مور او د پلار د دواړو دغې تابعیه ولي، په اوله درجه پلار دی، په دوهمه درجه مشر حتی کشر ورور دی چې د نجلۍ واک په لاس کې اخلي. بل دغه متاسفانه د تعلیم سیاست سره تړلې شوې دي. ما په خپل ځواني کې را پیدېږي چې په کندهار کې چې موږ ما کار کاوه د روسان تر د شوریان تر دغه یرغل وروسته، ټول ښځو باندې اته تر هغه د مخه هم په نجونو باندې د مکتب په نجونو باندې تیزاب پاشل کېږي. دا د ډېرو کلونو راهیسې پر دې پروسه باندې کار شوی دی. متاسفانه اوس باید موږ خپل سر خلاص کړو. موږ باید و درس او تعلیم ته اولیت حق ورکو، حتی تر غذایه موږ اولیت حق ورکو. نو زموږ خلک باید خپله فکر وکړي، کوم دولت ته راځي، حکومت دی او کوم ولس دی، ټوله باید فکر وکړي و دې ټکي ته متوجه شي چې نور د ټوپکس نه باید په کلام بدل شي. که ښځې ته کار ته ځافر فرض دي چې باید تعلیم وکړي.
سیاوش صاحب، مخکې مو هم یادونه وکړه چې ځینې کلتوري مسایل شته دي په ټولنه کې چې هغه سبب کیږي ځینې ورونه یا ځینې پلرونه د کور نجونې او مېرمنې پرې نږدي چې زده کړې وکړي. نو د دغو رواجونو، د دغو دودونو یا د دغو ذهنونو په منځ کې د دې په سوري کې یو ځوان څنګه کولای شي چې راشي د دې په ځای چې د خپلې خور د نجونو خان شي، د هغې ملاتړی شي؟ یعنی څنګه کولای شي په دغه برخه کې مرسته وکړي چې د دوی خویندې زده کړې وکړي، نه دا چې هغوی له زده کړو محروم شي؟
موږ یو هوښیار ټولنه غواړو، یو ښه ټولنه غواړو، جنگ نه غواړو، سوله غواړو، تیاره نه غواړو، رڼا غواړو، بدبختي نه غواړو، خوشبختي غواړو. یوازینۍ لارې همدا ده چې موږ نجونې باسواده شي، میندې باسواده شي. وګور یوه مقوله ده، وایي کله چې افلاطون په یونان کې ښوونځی جوړ کړ، دا یونان خلک راغلل افلاطون ته ویل چې دا ښوونځی خو اوس جوړ سو، اوس تاسې وایه چې د ښوونځي ته موږ نارینه راولېږو که ښځینه راولېږو. وایي افلاطون ورته وویل که تاسې غواړئ چې یونان یو عالم ولري نو تاسو ورته نارینه راولېږئ، خو که غواړئ چې ټول یونان عالمان شي نو تاسو ورته ښځینه راوغواړئ. هېواد صدراعظم تاسې پوښتنه ته چې مخکې خوشبختانه داسې ویل چې هغه نجونې چې به ښوونځي ته تلې کورنیو ته به یې پیغورونه ورکول کېدل، یا به دغه نجونو ته پیغورونه ورکول کېدل، د ننګ او د غیرت خبرې او د شاملې خبرې به کېدې. اوس خوشبختانه د دې په ځای چې په کلو باندو کې یوې نجلۍ چې ښوونځي ته ځي، مور او پلار د خبرې د غجرې ته څوک پیغور نه ورکوي، بلکې لا تقدیر کېږي، لا هڅول کېږي. نو دا وطن د خوشبختۍ ځای دی چې مخکې یوه پېغله تله ښوونځي ته، هغې پسې به ټاپې لګول کېږي چې دا ښه نه ده او پلار دې ښه نه ده او مور یې داسې کې پلار دې هغسې کې. ورونو ته به یې خلکو پیغورونه ورکول چې بې غیرته خور د ښوونځي ته ځي او خلکو ورته ګوري او ټیکره یو دا د کیسې لېرې زیاتوې. اوس خوشبختانه دې په ځای چې دغه خویندې یا کورنۍ څوک ورته پیغور نه ورکوي، تبدیلیږي، حاصل کېږي. او تاسو وګورئ څه وخت مخکې فکر کوم تیر کال خوست کې یو سړي د نجونو د ښوونځي لپاره خپله ځمکه د ښوونځي لپاره ورکړه. نو دغسې ډېر کسان موږ ولیدل نارینه چې د نجونو د ښوونځي لپاره یې ځمکې وقف کړې، پیسو نه ورته تېر شول، خپل ځمکو نه ورته تېر شول. نو په ټوله کې زه وایم چې اوس پوسیو یاست، اوس د حرکت وخت ده.
مننه سیاوش صاحب د خبرونې په پاتې شپو کې په دې وغږیږو چې څنګه کېدای شي په کورنۍ کې پلرونه یا ورونه نجونې مثال یا مېرمنې وهڅوي چې زده کړې وکړي. خو تر هغه مخکې د هغو اورېدونکو نظرونه هم درسره شریکوو چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریک کړي. هلته مو هم دا پوښتنه کړې وه چې تاسې خپلې لوڼې یا مېرمنې کور کې هڅولي دي چې زده کړې وکړي، نو ځینې نظرونه چې راغلي هغه به درته ولولمه. موساجان لیکلي، هو بالکل، زما درې خویندې دي، درې سره لیسانس دي او د وظیفې اجازه هم لري. لور مې اوس نرسری کې شامله کړي. زه په دې باور یم چې هر انجلۍ باید تعلیم او تحصیل وکړي او له مالی اړخه په ځان بسیا وي. یو تکړه او تعلیم یافته ښځه د کور نوم روښانه کولی شي او خپل کور او فامیل ته ښه خدمت کولی شي. همدا ډول نصیب الله تکلی کلی، اصلا دلته تر نیمایي زیاتو سیمو کې د نجونو ښوونځي نشته. زموږ ولسوالي تقریبا 300,000 نفوس لري، خو دلته د نجونو د عصري تعلیم لپاره هیڅ کار نه دی شوی. د مسؤلو چارواکو توجه غواړم. همدا ډول ښاغلی محمد جاوید لیکلي، د افغانستان ټول وګړي وایي چې ښځې دې تعلیم وکړي، یعنی دوی ته دې پاملرنه وشي، ځکه یوه ښځه چې تعلیم یافته وي یوه ټولنه له تیارو راایستلی شي. خو کله هم چې کوم ځوان ته دا موضوع یاده کې چې خور یا لور دې ښوونځي ته یا پوهنتون ته ځي، نو ځمکه پرې سور ورشي او له قهره به درته ویشي. نو دی وایي چې خلک باید فرصت ورکړي او دغه مسائل ډېر ترخه او تون نه کړي د ځان لپاره، بلکې دا دې ځان ته آر نه ګڼي چې لور یا خور ښوونځي ته ځي، آر دې دا ځان ته وګڼي چې نه ځي. نو همدا ډول ځینې نور نظرونه هم چې راغلي. شجاع خان قلمدوست لیکلي، که چېرته یو انجلۍ په سمه معنا والدینو لخوا تربیه کړل شي او تعلیم وکړي، نو زه مطمئن یم چې مستقبل به یې ډېر ښه وي او د اولاد په روزلو کې به هم مؤثره تمام شي. شکیبا اسف لور لیکلي، عالي موضوع ده. ټولو والدینو ته باید دا فکر ورکړل شي چې هر انجلۍ د زده کړو حق لري او بې له زده کړو ژوند سخت دی. او وروستی نظر چې لولمه، هغه د ظهور الدین کمال دی. دی لیکي، وایي موږ له کلي نه د خپلې کورنۍ د نجونو په خاطر له نن څخه 40 کاله مخکې کابل ته راکډه شولو، ځکه هلته ښوونځی نه و. نو د دې لپاره چې د کور نجونې زده کړې وکړي کابل ته راغلو. دا د ښاغلي کمال نظر و. ځوان فکر خپرونې ته غوږیست. خپرونې په وروستیو شیبو کې غواړم له میلمنو څخه وپوښتم چې څنګه کېدای شي له نجونو سره مثال له میرمنو سره مرسته وشي. مثال ځینې وخت کې که هغه کار پې ډیریږي، یو کار ورسره وشي چې هغه وخت پیدا کړي زده کړې وکړي. سهار صاحب، تاسې راته ووایه که په لنډو ټکو کې په همدې اړه چې څه ډول دغه مرسته کېدلی شي په کور کې. مثال یوه نجلۍ د درس وایي خو هغه باید پخلی هم وکړي، نو یو ځوان یا یو پلار یا ورور څه ډول له دوی سره په دې برخه کې مرسته کولی شي چې د هغې کار کم شي او درس هم وایي؟
زما نظر دا ده چې د ښځو د ژوند، د ښځو د حقوقو، د ښځو د تعلیم، د ښځو د آینده په هکله د یو سوچ او د یو ذهنیت د خپراوي خبره مطرح شي. ذهنیت باید جوړ شي. بالفعل تازه دمی خبره چې خلک پرې کړیږي او غوښتنه یې چې هم نړیوال انتقادونه موجود دي، هم د ولس غبرګونونه موجود دي، هغه دا دي چې د نجونو مکتبونه بند دي. نو دا داسې باید حکومت زر تر زره د دې لپاره زمینه سازي وکړي چې دا باید خلاص شي، او دې ته هغه سهولتونه چې په شرعي باندې لحاظ هم دا اوس برابرېږي، برابر دي که نه برابرېږي، مکتبونه دې خلاص شي او وروسته وروسته دې بیا هغه شرعي او ثقافتي سهولتونه ایجاد شي. مطلق بنبست او مطلق د مکاتبو بندښت او بندول د هېواد او د ولس ډېر غټ تاوان ده. باسواده ښځې، باسواده نجونې، باسواده مېرمنې نابغهګان روزي، نابغهګان جامعې ته وړاندې کوي. نو زه دا وایم چې لومړی ما ته چې دا زه غږېږم، ما ته په کار دا ده چې له خپلو خویندو سره، د مېرمنو سره، هم په پخلي کې، هم په نورو چارو کې، او هم په نورو کورنیو کارونو کې مطلق مرسته وکړو، ونډه ورسره واخلو، تر څو داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړو چې خپلې نجونې، خپلې خویندې او خپلې لوڼې په ښه شکل باندې تعلیم ته زمینه سازي ورته وشي، وخت ورکړو، تر څو په ښه کیفیت او په ښه شکل باندې دوی خپل تعلیمي هدفونه ترلاسه کړي.
اغلی رحمانی سهار، واړو تاسې هم واورو څه ډول مرسته کېدلی شي له یوې نجلۍ سره چې هغه وکولی شي په ډاډه زړه خپل درسونه ووایي، یعنی د خپلې کورنۍ، د خپل ورور، د خپل پلار څه ډول ملاتړ ته اړتیا لري؟
د خویندو او د مېرمنو د لوڼو د تعلیم او تحصیل ته هڅونه دا یو وجیبه ده، یو الهي مسؤلیت ده چې خدای تعالی نارینه مکلف ګرځولی وي تر څو دغه ستر مسؤلیت سرته ورسوي، او د نه اجرا کولو په صورت کې د خدای په وړاندې دوی مقصر او ګناهګاران دي. هیواد صاحب، د زده کړو ارزښت او اهمیت د اسلام له نظره باید خزینه ورباندې پوه شي، او دا د کورنۍ مسؤلیت ده، او مادی او مانوي سپورت د کورنۍ د والدینو لخوا ولري. د امنیت تامین بس یو فزات ذکر یو کې چې امنیت خوندي وي او امکانات ورته برابر سي، چې مثلا په بعضي سیمو کې مکاتب لري دي، په افغانستان کې د نجونو مکاتب د نسبه د الکانو کم دي، ضرورت ده چې یو جلی ډېره لري فاصله ووهي او مکتب ته ولاړ شي. نو زه خپله څلور کاله پوهنتون ته تللی یم، په موټر کې تللی یم، او کورنۍ لخوا موټر راته موظف شوی ده، او ټول مصارف د کورنۍ لخوا نه ورکړل شوي دي، زه پوهنتون ته تللی یم. نو امکانات ورته برابرول پکار دي.
خوشاله اوسئ ډېره مننه. اغلی عزیزی، له تاسې هم پوښتو، د خپرونې په یوه دقیقه کې کراته ووایي، له یوې نجلۍ سره، له یوې مېرمنې سره څه ډول مرسته وشي چې هغه زده کړې وکړي او فرصت ورته ولري؟
که په لنډ ټکو یې بیان کړم، هغه څه چې ډېر مهم دي د فامیل، خصوصا د نارینو اوړو د پخوا څخه، و دې ته د عصري علومو او هم دیني علومو د زده کړې اجازه، او کله په دې خاطر دا د کور وسی له هغې سپورت کړي، هم په مادي لحاظ، هم په معنوي لحاظ. ځکه بل د دولت مسؤلیت دا دی چې د نفوسو د شمېر په سر باندې ښوونځي هم وکړي زیات کړي. اوس خو موږ په کلیو بانډو کې اصلا مکتب نه لرو. یو خوشحالي چې زه ډېره خوشحاله کړې یم، په لویه مناره کې دلته په ارغنداب کې بل ورځ مې واورېدلې، زما یو مریض راغلې او زما کوچنۍ لور مکتب ته ځي، په داسې حال کې چې ما په ارغنداب کې هېڅ فکر نه کاوه. دا اوس د اسلامي امارات په وخت کې مکتب جوړ شوی دی او جوړ کېږي، په دې ډېره خوشحاله یم. زه د شی اینګې غوښتنه کوم.
سیاوش صاحب، یو دقه وخت تاسو هم درکو چې خپلې وروستۍ خبرې وکړئ. ستاسو په نظر یو ځوان باید څه وکړي چې مثال خپلې خور سره مرسته وکړي چې هغه زده کړې وکړي؟
هېواد چې د تعلیم ته د نجونو هڅول مجبوریت نه ده، د موږ ټولو رسالت ده. یعنی یو انسان که وړي چې د دنیا او آخرت کامیابۍ ته ځان ورسوي، هغه باید خپل هم تعلیم وکړي او نور هم باید وهڅوي. دا ډېره مهمه مسله ده. که څوک غواړي جنت ته لاړ شي، شي او په دنیا کې بل لاس یې وشي د عزت ژوند لري هغه ته خپل تعلیم وکړي او له هغه ممکنه لاره نورم باید وهڅي.
کور ودان ډیره مننه کو لاسیو صاحب څخه د خبرونې لټولو ملمنو ډاکټر صاحب شفیق الله سهار، غلی رحمانی سهار، ډاکټر عزیزه وطنوال عزیزی او خغلی ادریس سیاوش څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. له تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دې دمه ووریده. د انجونو د زده کړو په اړه وغږیدو، په دې وغږیدو چې څنګه کېدل شي د انجونو ملاتړ وشي چې دوی زده کړې وکړي. معمولا زموږ په ځینو کورنۍ کې داسې هم کېږي چې دوی انجلۍ ساتي تر اتلس کلنۍ شل کلنۍ پورې، بیا لا غو راخوا نو وایي چې دا ودیږي د بل کور ده، نو پانګونه نه کوي، پی زده کړې نه پرې کوي، بیا سبا چې دا غیږ ونار ډولوي هر سختي پی راځي هغه د خپل ستونزو د حل کولو نه وي. بیا نو په دې هیله چې انجونې زده کړې وکړي او ورونه پلرونه دوی ته فرصت برابر کړي چې دوی زده کړې وکړي، خپل ژوند وپیژني، ځان وپیژني او په راتلونکي کې چې کوم مسایل او ستونزې ورسره مخ کېږي هغه دوی وکولی شي چې خپله یې حل کړي. له تاسو مننه، تر بلې خبرونې ښه وخت درته غواړم.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio